یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اندی ماو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خبرونه کې مو هر کله کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 95.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. د نننۍ نیم ساعته غرمنۍ خبری مجلې د سر موضوع دا ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسېدلي او نور به هم ډېر زر ورسېږي. نور مسائل هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پاس د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره لیدلی دی. د بدخشان د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته سوې او د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه سوي دي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله تف مشال د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوه سره ولیدل. د پاکستان د پوز لوري په یوې اعلامیې کې راغلی چې دواړو لورو د جمعې ورځې په لیدنه کې د دوړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې بهیر او په ټوله کې د سیمې پر امنیتي وضعیت بحثونه وشول. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د افغانستان د سولې پروسه په قطر کې روانه ده او تمه کېږي په نږدې راتلونکي کې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ چې تر ډیره د پاکستان تر نفوذ لاندې بلل کېږي یو توافق لاسلیک سي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپور نه ورکول کېږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ له جګړې او معاصرې وروسته 13 شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوې استولې اعلامیې کې همداراز ویلي چې په دې سره یې په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمېر 6 او 8 لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي. خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او وایي چې هلته یې ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر په خبره کړې اعلامیې کې د زابل د سیوري ولسوالۍ په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو 3 کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطحه تر 90% راکښته سوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خاوري لازدي رادیو سره په خبرو کې ویل
ما د گذشته در 100 هزار ولادت زنده 6500
دی. وی تر دې وړاندې په هر وسلو زرو مېرمنو کې د زیږون پر مهال 6500 مړې کېدلې چې بلا بلې ناروغي او نور عوامل درلودل. خو اوس د روغتي مرکزونو د جوړېدو له کبله د شمیره ل 6500 څخه 394 ترکشته سوي ده. دا د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په سطح کې چټک کموالی شي. تر ډیره په دغه ولایت کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي ډاکترانو کموالی، نامناسب خواړه، پیچلې لارې، ناامنۍ او هم ځینې سنتونه چې له کبله یې مېرمنې د زیږون پر مهال روغتون ته نه وړل کېږي د میندو د مړینې اصلي عوامل ګڼل کېږي. د بدخشان د عامې روغتیا ریاست په وینا دغه پیښې تر ډیره په یاوان، کران و منجان، راغستان، یمګان او په هغو سیمو کې کېږي چې د طالبانو تر واک لاندې دي. حاجیان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږ کال افغانستان 10,000 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې یې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیر مسلمانانو سږ کال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ سي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانه ده. سمجه خلاص د ریډیو ری د میانمار په ختیځ کې د مځکې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه سوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډیر نور کسان ورکوي. دغه پیښه د جمعې پر ورځ د سختو بارانونو له کبله سوي او 14 کورونه لاندې کړي دي. نن شنبه په دې سیمه کې د ژغورنې چارې روانې دي. د ترکیه دولتي رسنې خبر ورکوي چې هغه لس ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته سوي وو خوشې سوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو صحت ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دی ویل سوي چې د خلک چیرې او څه وخت خوشې سوي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشې کوي، خو د ترکیه ماڼوګانو د خوشې کېدو په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی، او دا یې هم ویلي دي چې دی بیا له کیم سره کتلی سي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ترامپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د توغندیو ازموینه او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر بل هر وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ترامپ نه دي ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرې بیا کتلی سي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنجشنبې په ورځ ورسېدلې او محتوا یې ډېره مثبته ده. د خبرونو پای.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. وابوري چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د بایومتریک د دستګاو په شمول د ولسمشۍ د انتخاباتو ځینې حساس مواد د کمیسون ته رسیدلې دي.
په اساس مواد کې تیر ورځ بایومتریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو رېزلټونه او د دې ترڅنګ
بشپړ رپورټ به تاسو په همدې اړه په دې خبرونه کې واورئ. دا به هم واورئ چې په وروزګان کې روغتیایي مسؤلین وایي د روان کال څخه تر دا مهاله 102 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وخت ده. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو، د سیمې او نړۍ ریپورټونه هم دراوړو. همدارنګ به د ونیزو پروګرامونو په لړ کې د زهرو کاروان پروګرام دروړو. دا د ازادۍ راډیو ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د بایومتریک په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد کمیسون ته رسیدلي او نور به هم ډیر ضرور ورسیږي. د دې کمیسون ویان مرزا محمد حق پرست شنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي مهالویش سره سم به ولایتونو ته د یادو موادو انتقال پیل شي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه سپارښتنه کوي چې د انتخاباتو حساس مواد باید خوندي وساتل شي، څو ورک نشي او یا هم په کې لاس وهنه ونه شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې اورو چې هم د اوس د کابل په سټډیو کې د افغان سیب خبرونه ته ستړی مشي. له تاسو نور جزئیات اورو.
مننه ان صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم یې کارونه ښه پر مخ روان دي او نږدې ورځو کې به ټول حساس مواد کمیسون ته وسپارل سي. دغه کمیسون ویان میرزا مرسنن ازادي ډیو ته وویل چې تیره ورځ د بایومیټریک او شاوخوا 10,000 دستګاوې کمیسون ته سپارل شوې چې ورسره دغه پروسه بشپړه شوې ده.
په اساس موادو کې تیره ورځ بایومیټریک راغلی او د نیمایي ولایتونو د رای پاڼې هم چاپ شوې دي او نیمایي پاتې دي هغه هم ډېر ژر چاپ نو رېزلټ شوټونه او د دې ترڅنګ د رای د هندګانو لیست هم د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا په دې څو ورځو کې تکمیلېږي.
په انتخاباتو کې حساس مواد هغه دي چې د انتخاباتو د رای پر پایلو مستقیم تاثیر لري، لکه رنگ د رای ورکونکو لیس، بایومیټریک او د پایلو د درج پاڼې. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې له انتخاباتي محلوي سره سم به د دغه موادو د انتقال پروسه د دفاع وزارت په همکاري پیل کړي. لومړی به ولایتونو، بیا ولسوالیو او له انتخاباتو څو ورځې وړاندې به د رای مرکزونو ته انتقال شي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره کیږي او شاوخوا خواڅور لسورځی کیږي چې کمپاینونه ورته پیل سوي او نګدی 15 د شورځی بنور هم دوام وکړي. دا کمپاینونه داسې محل روان دي چې دا تلسو کاندیدانو لړل زلمی رسول د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګټه تیر سو. د انتخابات خپلواک کمیسون مرستيال اسمت الله مالوي د کمیسون د پریکړې لمخې د هر تیرېدونکو کاندید رای نشمیرل کیږي او 1,000,000 افغانۍ چې د تضمین په ډول یې له کمیسون سره یې خېدی بیرته کاندید ته نه ورکول کیږي. پر انتخاباتو د څاري وشمیر بنسټونه د حساسو موادو د نګدې بشپړېدو لپاره سي هرکلای کوي خو ټینګار کوي چې دغه مواد باید خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
خصوص گفتنه دا چې د وزارت داخلي او نورو امنیتي سکتور همکاري او همغږي هر ولایت چې مواد دیږي د خوندیتوب باید ټول پام کې وي، حتی په ګودامونو کې باید کمرې کېښودل شي، امنیتي ترڅو هلته څوک راست پکې ونه وشي، غلا او لاسوهنه پکې ترسره نه شي، او بیا په دې رقم ونه وایي چې ورځ موږ اساس مواد وکړي.
ښاغلی رشید زیاتوي د ولسي جرګې د تیرو انتخاباتو حساس مواد خوندي نه وساتل سوي، نو ځکه هم ستونزې رامنځته کړې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې له تیرو تیروتنو یې تجربه اخیستې او دغه مواد به د ګډ پلاوي په څار خوندي وساتل سي او جی دي پام ورته کوي. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوو رحمت الله افغان له تاسو نه. له تاسو سره به په روانو خپرونو کې هم په تماس کې دوستان و موریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کمیسون ته د بایومټریک د دستګاو په ګډون د انتخاباتو ځینې حساس مواد رسیدلي او نور به هم ډیر زر ور ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دا د ازادي راډیو ده. په ورسکان کې روغتیایي چارواکي وایي په تیرو څو میاشتو کې یوازې د ترینکوټ د خار او شاوخوا سیمونه د جګړو له کبله لسګونه ملکیان چې مرګ ژوبله وروختي د دوی روغتونونو ته انتقال شوي دي. په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ترینکوټ د ولایتي روغتون مسولین وای دغه یو سل دوه هغه ملکی کسان دي چې د روان دیار لسواتنیوم کال لفیل څخه تر دا مهاله مرکزی ولایتي روغتون ته د مرکز ترینکوټ شاوخاصي مسخه ورودل سوي. د یاد روغتون مشر ډاکټر زیو رحمان نیازی ازادي راډیو ټول چې یاد کسان د سړک غاړي مین سړو مرمۍ مخامخ جګړې او داوان مرمۍ لکبل او جلسوي او یا هم ټفیان سوي دي. نو موړي داونه ویل چې څومره کسان وو جلسی وی او څومره ټفیان دي، خوای زیاته برخې شذ او ماشومان دي.
نو شاید تاسو میرا له دې څخه ډېر وی او همدارنګه په ورسالو کې د ورسالي روغت غته د لکه روغتون نه دي او نور صحیح مراکز دي، چې چونکی د جنگ ساحه د اطراف پورې تقریبا محدود ده، نو شاید الته د ارقام د دې څخه ډېر وی.
د ولایتي روغتون مسولین زیاتوي چې د هغه کسان دي چې وازي ولایتي روغتون ته راوړل سوي، خوای په ولسوالي او د لیرو پروتوسیمو پر روغتیاي مرکزونو کې شاید تر دې څو برابر زیات وي. ځکه د دغه خبره چې د مرکز ترینکوټ او ولسوالي ترمنځ او د غراز د کلی او لیرو پروتوسیمو ترمنځ ټول لارې لتیرو درې کلون رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د دغه ملکی کسانو لړلې یو هم عزت الله دي چې د ماین فچاودنه کې خپل دواړي فشیل لاس ور کړی. عزت الله چې دولسانه کورنۍ لري اوس په ترینکوټ شار کې خلکو ته د فکر لاس غځوي.
زمانه می زتلا دی مشو کلم عملیات ته پام دی کوی کی وسو کورونا م پام دی کوی کی وش عملیات مختب لاړه مش کلم دی کو ته ور ل پغه زای کی مینونه و سو کروندو کلی کورو کی یعنی د خون په تا کو کلم مینونه پغه وخت کی مجدا سلو مین سره زما خامخ سن چ پک شو ختم د غس ما پر شاد الله سر کړی د لاس مند الله سر کړی اچان ول نه لری چې څوک فکر وکړي چې څوک هغه مایه بيد کورنی سرپرست هغه کورنی بنبره چې تشتارتانه لري اته مشتوه.
په ورزګان ولایت کې د بشری حقوقو د سیمایز دفتر د څار ډله به خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې د فخوا په پرتله ملکی تلفات زیات سیوی. د دغې ادارې مشر عبد الله حد بای د یاد ملکی تلفات زیات افړه پر وسلوالو طالبان ورغورځوي. نو موړی وای د تخنیکی ستونزې لکبل خپل راټول سو معلومات ته لاسرسي نه لري، خو وای دغه فیصدی د پخوا په پرتله څو برابر زیات سوي.
د ملکی تلفات شمیر د پخوا په اندازې باندې زیات سوي، ولیکم او طالبان چې ګوري اکثر په وطن کې دي،
یعنی ملکی خلکو په کورو
ملکی خلکو په کورو څخه استفاده کوي. دا یو چې البته صرف لاس یو طالب ورغلی په وسنه به ګناه خاص یا به ګناه د ملکی تر انسانانو په ټول باندې وتلې دی په پیر پر کړی د شي واقعیم سره، ولیکن د شي واقعیم سره چې په هغه واقعي کې یو طالب هم نه دی مل ټول شو دی ما شمان دي.
په ورته وخت کې د ورزګان ولایت امنیه کمانډان محمد خطاب خنجری به د یادو ملکی تلفاتو پړه هم پر وسلوالو طالبانو ورغورځوي. نو موړی وای وسلوال طالبان تل ملکی خلک د ځانون د خوندیتوب په مخه د سفر پتوګه کاروي او د هغې له کورونو څخه د مرچلو پتوګه کار اخلي. بل خو بیا د وسلوال طالبان ویان کاری سپه احمدی ازادي راډیو ته په یو استولې پیغام کې دا خبري رات کړي چې ګڼې دي چې ملکی خلک د سفر پتوګه کاروي. نموړي د یادو ملکی تلفاتو پړه پر افغان او بهرنی ځواکونو روغرځول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما هم څه موده مخکې په خپل یو راپور کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکړی و. دوی په یاد راپور کې ویلي و چې یوازې په تېره جولای میاشت کې 1500 ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتېده. یونما په خپل دغه راپور کې هم زیاته فړه پر وسلوالو طالبانو ورغورځولې وه، خو وسلوالو طالبانو بیا د یونما دغه راپور رد کړی و.
دوستانو د اروزګان څخه مو رپورټ واوریده او دغلته د روغتیایي چارواکو څرګندونې مو واوریدې چې په تیرو څو میاشتو کې د ملکي تلفاتو په اړه درلودې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه له خاطر پردیس نه اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي د پاکستان لورې د واګې سوداګریز بندر بندیدل د کابل او دهلی ترمنځ د سوداګریز چارې زیاتې زیانمنې کړې. د دې خونې مرستیال خان جان علي کوزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په ورځني شکل له دې لارې په سلهاوو کانټینر مواد د افغانستان او هندوستان ترمنځ تبادله کیږي.
موږ د واګې د بندر د لارې نه په زرونو ټنه میوه وچه او تازه هندوستان ته لیږله. دا زمونږ لپاره یو ډېر نږدې لار وه، خو دا واقعا زمونږ لپاره بیا یو ډېر زیات مشکل پیدا شو، زمونږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر کوي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا د واګې بندر له لارې هندوستان ته افغاني محصولات په اسانه او لنډ وخت کې انتقالیږي. پاکستان د کشمیر له ستونزو وروسته د افغان او هندي سوداګرو پر مخ د واګې بندر وتړه. نامنیو په افغانستان کې د پانګوالو فعالیتونه لستر خند سره مخ کړي. د افغانستان د قانون او صنایع خونې رئیس شیرباز کمینزاده د دې مطلب په ویلو سره د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې پانګوال خوندي نه دي. د یوې ټوله اندېښمن دي که د یو پانګوال پانګه او اولادونه خوندي نه وي، پرته له شکه چې هغه په افغانستان کې پانګې ته زړه نه ښه کوي. د ښاغلي کمینزاده په خبره کې د نامنیو د کابو کولو لپاره کار وشي او یا هم سولې خبرې پایلې ورکړي، په پوره باور سره ویلی شو چې په افغانستان کې به د صنعت کارونه په چټکۍ سره وده وکړي.
د سپینې ماڼۍ له لورې د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې کمیدا د کانګرس غړي اندېښمن کړي. دوی ویره لري چې د مرستو کمیدا به په نړۍ کې د امریکا نفوذ کم کړي. اسمت څاروان په سټډیو کې د څاروان صاحب لته ناورو
مننه. صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړیو د ولسمشر ټرمپ د هغه اقدام په وړاندې لاسونه سره یو کړي دي چې منتقدان اندېښنه لري د عملي کېدو په صورت کې به د روغتیا، سوله ساتنې، د مخدرو موادو د مخنیوي او نورو پروګرامونو په برخه کې د امریکا بهرنۍ مرستې خورا کمې کړي. د دواړو ګوندونو یعنی جمهوری پال او دیموکرات جک پوډو غړیو پرون جمعه د بودیجې د مدیریت دفتر ته یو ګډ لیک ولیږه او په دې مسئله ژور اندېښنه ښکاره کړه. دوی دا لیک وروسته له دې واسطو چې د بهرنیو چارو وزارت او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحدو ایالاتونو ادارې یا یو ایس ایډ ته لارښوونه وکړه چې د خپلې بودیجې شاوخوا 4 میلیارد ډالره تر هغو کنګل کړي چې د تیر کال د نه لګول شویو پیسو په اړه څیړنه شوې نه وي. منتقدان وایي چې د پیسو د کنګل کېدو مطلب دا کېدای شي چې په بهرنیو مرستو کې کموالی راوړل کیږي. په دې لیک کې د کانګرس غړیو لیکلي دا پیسې چې د دواړو ګوندونو له اوږدو بحثونو وروسته کانګرس تصویب کړي او د ولسمشر له لورې توشي شوي دي. په نړۍ کې د امریکا د مشرتابه او د امریکایانو د امنیت د خوندیتوب لپاره ضروري دي.
افغانستان هم یو لاغه یوادونه دی چې د امریکا ډېری بهرنۍ مرستې ترلاسه کوي. د دې پیسو کنګل کېدل به افغانستان ته زیان واړي.
په دې راپورونو کې چې ما وکتل د افغانستان د نوم یادونه نه ده شوې، خو د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو یعنی د ازبکستان او پاکستان یادونه شوې ده. د پاکستان په برخه کې ویل شوې ده چې د پاکستان د فضایي طرحه به اغېزمنه شي او د ازبکستان د تعلیمي پروګرام پروژه اغېزمنه کیږي. امریکا له دغو هیوادونو سره د تعلیم، روغتیا او نورو برخو کې ډېر مرستې کوي.
ډېر زیاته مننه دوستانو. عصمت څاروان وو چې د سپینې ماڼۍ لوري د میلیاردونو ډالرو بهرنۍ مرستې د کمیدا په اړه د کانګرس اندېښنې سره شریک کړي. سموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په نورستان کې اوس هم نجاران په لرګیو کې د سلګونو کلونو پخانۍ میناتوري کاروي او ټول ورځ په دروازو او میزونو، چوکۍ او نورو شیانو په خپلو لاسونو ګلونه کاږي. روحلان وري دغه هلته تللی دی او د نجارانو لا دغه هنرنه مخبري.
په نورستان کې نجاران اوس هم په خپل لاسونو په لرګیو کې میناتوري کوي او ډول ډول خکولي ګلان او نور نقشونه پکې کاږي چې خکولای زړونه ځان ته جلبوي. یاد نجاران وایي دغه کسب ورته لسلګونو کالو په میراث پاتې دی او دوی هم په دې خوښ دي چې د خپلو نیکونو کسب ژوندي ساتلو تر څنګ په خپل وطن کې خپلو اولادونو ته حلاله روزي ګټي. دلته 25 کلن عنایت الله د افغانستان د لوګو په جوړولو بوخت وایي.
زه فعلاً دلته پارون کې د نجاري کار کوم. انواری شو د میزونه شو مونږ خپل نورستاني کم ګل کاری شته هغه د تمنګ استعمالو. زمونږ دا کم دغه رسمونه کندن کاری شي کم د زرګونه تاریخ لري. زمونږ زمونږ کار چې دی دا صرف یو چولی سره کار کوي. دلته د نور د ګلکاری چې د ماشینونو سره کوي. زمونږ چې دی صرف یو لاس سره کوي. یو لاس دی یو چولی دی.
و شپېته کلن شرف الدین چې ټول عمر یې په لرګیو کې د کندنکاری په وسیله د ګلونو او ښکلو نقشونو په جوړولو تیر کړی، اوس هم د خپلو نیکونو کسب ته د دوام ورکولو دپاره مټې رابډ وهلي وایي.
کندنکاری کار چې کمی و دی دا زمونږ پخانه پخانه کفر زمانې نه تر اوسه پورې دا زمونږ کار دی. او انشاءالله اوسه پورې دا زمونږ نیکونو کار مونږ پرېښودی نه دی. او دې کار باندې مونږ شکر خپل غریبی مونږ ښه کېږي.
د کامدیش ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله چاچی په پارون کې د نجارۍ فابریکه جوړه کړې ده وایي له لسو زیاتو بیروزګارو کسانو ته د کار پیدا کولو تر څنګ خپله هم ورسخه شوې ده.
ما سره دولس کسان کاریګر کندنکاران او نجاران کار کوي. مونږ سره دولت او همکاري کړې ده. مونږ دلته ځای برابر کړی دی، دا کار زمینه برابر کړی او مونږ سره همکار ده دولت او دا کار مونږ مخته وړو. دا وړاندیز دا دی مونږ سره دا صنعت زمونږ نور هیواد ته لاړ شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم په یوه ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل ولایت کې د پخوانیو لاسي صنایعو د ژوندي ساتلو او هغوی ته د ودې ورکولو دپاره زیاتې هڅې کوي.
د دې فن یو ماهر کس ته زمینه د دې برابر کړه چې یو فابریکه جوړ کړي. زموږ ټول دولتي اداره د هغوی نه خریداري کوي. کوشش کوو چې دغه صنعت ته بیا رونق ور په برخه کړو او اراده مو دا ده چې انشاءالله یو ډېر لوی فابریکه به په دولتي مصارفو باندې دلته جوړ کړو چې دغه صنعت یوازې د افغانستان د دفترونو او د دغه زینت نه شي بلکې جهاني مارکیټ پیدا کړي.
درې اونۍ وړاندې د نورستان مرکز پارون ته یو شمیر وزیران تللي وو چې په کې د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزیر مجیب الرحمن کریمی هم شامل وو. ښاغلی کریمی نورستانیانو ته ډاډ ورکړ چې د دوی لاسي صنایعو ته د بازار پیدا کولو په لټه کې دي.
دغه صنعت غواړو چې دا وساتو، دغه صنعت ته غواړو چې رشد ورکو، او دغه صنعت ته غواړو چې د تاسو تولیداتو ته مارکیټ پیدا کړو. دغه پروګرام په پلي کېدو ده او زه امید لرم چې همدې میاشتې تر اخره دغه پروګرام په نورستان کې پیل شي تر څو دا د نورستان ښایسته صنعت د افغانستان نور سیمې ته ورسو او دا د نورستان ښایسته تولیدات نه یوازې په افغانستان پورې محدود کو بلکې منطقې ته ورسو.
نورستان کې پخاله لرګیو کاسې، کونډې، قاشوقې او نور زیات لوخي جوړېدل او خلکو به ترې نورو سیمو ته هم وړل. خو له کومې ورځې چې اسټیلي، پلاستیکي او ښیښهیي لوخي بازار ته راوتلي د لرګیو څخه جوړ لوخي څوک نه خوښوي. نورستان کې اوس مهال یوازې له لرګیو دروازې، چوکۍ، میزونه او نور ښکلي شیان جوړېدل رواج لري او په دغو شیانو کې د نورستان کندنکاري ډیره مشهوره ده. که حکومت ورته مارکیټ پیدا کړي نو دغه صنعت به لا زیاته وده وکړي او په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به د روزګار پیدا کېدو زمینه هم برابره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړي. په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاریږي، زړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. فیروزه عزیزی له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې سلمي کلیزې لپاره یوازې لس ورځې پاتې دي. د کابل ښار پښتونستان واچ هغه ځای چې کلونه یې د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان په لور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ښه ځای بدل شوی. خو دا هم د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. دیارلس کلن مسیولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي په ښار کې د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی، هر ځای چې ګورم ډیر خوشحالیږم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري، وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي، د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کیږي.
دا یادونې ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر اته ویشتمې نېټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤول رحمت الله سخیزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50% یې کار بشپړ شوی دی او هڅه مو دا ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1299 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د استقلال ورځ مخ په رانږدې کېدو ده او د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډیره حد البته موږ وتوانیږو چې تغییر ورکړو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانیږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې وریادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلدانیو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
یار نو ځوانه زه ورته ډیر خوشبینه بیم، ډیر به ورته خوشحاله یم. ته یقین په خدای وکړه چې اختر کې اوربند سي او مسلمانان ورونه د افغانان یو بل ته وروره ورسي، کورو ته هغه خلک وروره دلته راسي، د هغې خوا لاړ سي. نو دا ماته ډیر د افتخار او د خوشحالۍ ځای ده. ته یقین په خدای وکړه که زه په رښتینې باندې یا له رادونه واورم یا میډیا کې واورم، یعنی ماته به د خوشحالۍ دومره احساس راسي چې شاید زه په ژړا سم.
نو بس دا خو به ډېر ښکلی کار وشي چې په تېر کال کې اوربند شو او ټول افغانان خوشحاله وو، ټول سره میلا شو. زه خپله به ورسره میلا شوم، ټول طالبان سره میلا شوم، په ښه په لینډ کې ورسره تللي وو، په قطار کې ورسره تللي وو. ډېره ښایسته موضوع وه. نو سږ کال چې داسې وشو ټول افغانان به انشاءالله چې خوشحاله وي، ډېر زیات ورته خوشبینه یو.
ډېر زیات فخر کوو چې په افغانستان کې امن راسي او خوشحالي راسي او په اختر کې دا خفګانونه رانه شي. دا ډیره غټه اندېښنه ده. موږ سره زه اوس سفر نه راغلی یم، خو موږ سره هلته اندېښنه ده چې خدای دې موږ اختر به څنګه تېرېږي، زموږ اختر بیا په غم په وینو باندې ککړ نه شي. ډېرې خطرې دي، ډېرې دغه دي،
زه دومره خپایم چې موږ اخترونه هر وخت په غم تیریږي، خو خدای دې دا ور بیا په غم نه تیری. لکه دینه مخکې خو موږ ډیر خوشاله شو وربندې وسی.
د کابل شمیر د کابل د یو شمیر خاریانو څرګندونې او هیلې وي د اوربند پاړه، چې دوی هیله لري که په اختر کې اوربند ټینګ شي. زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوري فریبا ظاهر په سټوډیو کې د 12 بجې شوې. یو بار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر شاکر الله عاطف مشال د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدلی دی. د پاکستان د پوځ له لوري په یوې اعلامیه کې راغلي چې دواړو لورو د جمعې په ورځ په لیدنه کې د دوه اړخیزو ګټو په تړاو بحثونه کړي دي. د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه زده نقیز راپور نور کول کیږي. طالبانو نن سهار ادعا وکړه چې د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ له جګړې او ماسرې وروسته تیر شپه له افغان ځواکونو څخه نیولې ده او هلته د سر او مال د درنو زیانونو ادعا کوي. طالبانو رسنیو ته په یوستولې اعلامیه کې همدارز ویلي چې په دې سره په هیواد کې د هغو ولسوالیو شمیر شپږ اویا ته لوړ سو چې د دوی تر کنټرول لاندې دي، خو په سویل کې د 215 اتل قول اردو چارواکي د زابل د سیوري ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي او حالته ځواکونه اوس هم میشتي او امنیتي فعالیتونه ترسره کوي. د بدخشان د امیر روغتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې په تیرو دریو کلونو کې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې سطح تر 90% راکښته شوې ده. د بدخشان د امیر روغتیا رئیس محمد نور خاوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې تر دې وړاندې په هرو سلو زرو میرمنو کې د زیږون پر مهال 4500 مړې کېدلې چې بیلابیلې ناروغۍ او نور عوامل یې درلودل، خو اوس د په وینا د روغتیایي مرکزونو د جوړېدو له کبله دا شمېره له 4500 څخه 394 ته راکښته شوې ده. د میانمار په ختیځ کې په وکل کې د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. ویره ده چې په دې پیښه کې به ډېر نور کسان ورک وي. دا پیښه د جمعې په ورځ د میانمار په مون ایالت کې د سختو بارانونو له کبله شوې ده او شپاړس کورونه یې لاندې کړي دي. او نن د نړۍ شاوخوا 2 میلیون مسلمانان د حج مراسمو په ترڅ کې په عرفات کې سره راټول شوي دي. دا د حج د ارکانو عمده برخه ده. دغه سیمه د مکې مکرمې ښار ته نږدې ده. سعودي عربستان په ټولو هغو لارو کې چې له مکې څخه همدې عرفات سیمې ته ورځي زرګونه امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ په ازادي رادیو .com کې کتلای شئ. وس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاره راپور لرو چې د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک دي د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاقو په لارو باندې اوښتي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په زابل ولایت کې څه د پاسا 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د زابل ولایت د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د اسد د میاشتې پر 13 نیټه د کلات خار ته د ننوتو په دروازه کې له یو بارولون کې موټر څخه 250 کیلوګرامه خیخه ترلاسه کړی چې له هیواده بهر قاچاق کیده او په دې توري موټر چلونکي هم نیولې دي. له بغلان ولایت څخه بلخ ته د 22 کیلوګرامه نشه یي موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د کورنیو چارو وزارت له نشئی مواد سره د مبارزې مونیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي رادیو ته ویل په ایبک خار کې 20 کیلوګرامه تریاک هغه مهال د تلاشی پر مهال ونیول شول چې له بغلان څخه د سمنګانو ولایت لاري بلخ ته قاچاق کیدل. د دې موادو د قاچاق په تور یو تن هم نیول شوی دی. د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې بامیانو ولایت د هیواد جنوب او شمال ته د نشئی موادو د قاچاق د لارې په توګه وکاروي. د بامیانو د والی ویاند عبدالرحمن احمدی وایي د نشئی موادو قشخ کوونکي کوخخ کوي چې نشئی مواد د بامیانو للارې د هیواد له جنوب څخه شمال او له شمال څخه جنوب ته قاچاق کړي شي. یو شمیر قشخ کوونکي د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي.
قاچاقچیان مواد مخدر تلاش خود را داره که از راه های مختلف
د نشئی موادو قاچاق کوونکي هڅه کوي چې نشئی مواد له بیلابیلو لارو څخه قاچاق کړي.
چې ښایي له دې لارو څخه یوې هم د بامیانو ولایت وي، خو زموږ امنیتي ځواکونه ډیر فعال دي. بریاوې هم لري او د نشه یي موادو د کښت، قاچاق او استعمال پر خلاف مبارزه کوي.
د دې ولایت پولیسو په شیبر ولسوالۍ کې 14 کیلوګرامه تریاک نیولې چې په پام کې د افغانستان په شمال کې یو ګاونډي ولایت ته قاچاق شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو لسګونه کیلوګرامه نشه یي مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته د قاچاقو پر مهال ونیول. د پروان ولایت د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو په جبل سراج ولسوالۍ کې 300 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې د ډبرو د سکرو په موټر کې پټکل شوی او قاچاق کوونکو غوښتل دا مواد د هیواد له شمال څخه ننګرهار ولایت ته قاچاق کړي. د دې پیښې په تور موټر چلوونکی او ورسره بل کس هم نیول شوی چې له نیول کېدو سره سم عدلي او قضایي ادارې ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب شمت کړی دي. د نیمروز هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي.
نیمروز کې هیڅ نه لري، دومره د دې دغه قاچاق کېږي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د قاری اجمل سروري په نوم یو موتاد د نورو موتادونو درملنه کوي.
هر موتاده که دیده اجمل سروري له داخله شفاخانه ما یې برش ولګو قرار داده.
هر موتاد چې پروختون کې اجمل سروري ګوري نو د ځان لپاره یو ژوندۍ مثال ګڼي.
د موتادونو د حج د فرضي ادا کولو په اړه له مولوي عطاولا فزاني سره مرکه لرو.
کچیر کورنۍ د توان ولري او وسولري د کورنۍ خامخه باید د موتاد کس وحڅوي تشویق کړي چې حج ته بوزي.
د سید احمد په نوم موتاد وای چی د نشور عملی اوس په سلو کې اتیا حفظه کار نه کوي.
کله مو چې نشه شروع کړله او د تیبور مو ورو دي لاس اویر کړلو، ځکه چې هر سړی پیګه ته کیچ دی یو نشه ای ده.
او د خبرونه په پا کې ډرامه هم لرو.
ها اوس تاسو یو کې چې ټول احرامونه لري کړی او خپل کالی مو واغندي.
تاسو څه وایست؟ مونږ هشته روانو که احرام لري کو دمره باندې وړي.
اوس د خبرونه دومره مطلب ترازو. په نیمروز ولایت کې د طالبانو تر واک لاندې سیمې افغانستان او افغانستان څخه ګاونډي هیوادونو ته د نشي او کیمیاوي موادو د قاچاق په لارو باندې اوښتې دي. د نیمروز امنیه قومندان الادات فدایي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل قاچاقونکي د هلمند او فرا ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي نشي مواد چروي او بیا بهرنۍ هیوادونو ته قاچاقوي. ښاغلی فدایي زیاتوي هغه کیمیاوي مواد چې د هیروئینو په جوړولو کې کارځن اخیستل کیږي له همدې لارو څخه نیمروز ولایت ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاستر نه کولاندې کوي.
په تیرو دوو میاشتو کې افغان ځواکونو 14,826 کیلوګرامه نشه یي مواد نیولي چې د نیمروز له لارې له افغانستان څخه د باندې کاچا کېدل. افغان امنیتي ځواکونو 402 لیټره کیمیاوي مواد هم نیولي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د نشه یي موادو د جوړولو لپاره نیمروز ته کاچا کېدل. د نیمروز ولایت امنیه قومندان الادات فدایي ازادي رادیو ته وویل کاچاقونکي د هلمند او فرا ولایتونو په هغو سیمو کې چې د طالبانو په واک کې دي نشه یي مواد تیروي او بیا یې بهرنیو هیوادونو ته کاچا کوي. ښاغلی فدایي زیاتوي چې د هیروینو د جوړولو لپاره کیمیاوي مواد له ګاونډیو هیوادونو څخه د همدې ناامنه سیمو له لارې نیمروز ته راځي.
دا په هغه لارو باندې راوړو چې نامن ځایونه چې دشمن لاس کې دي هغه ساحې چې راپور ولرو خپل هغه پلان جوړو موږ هغه ځایونه باندې عملیات کوو که هغه امن ځای که نامن ځای عملیات کوو په هغه ځایونه باندې. نیمروز کې هیڅ نه لري خو صرف دومره ده چې دغه قاچاق کېږي.
افغان دولت وایي چې د افغانستان په سلو کې 40 تاریاک او نور نشه یي مواد د پاکستان او په سلو کې 15 د ایران له لارې قاچاق کېږي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په تیرو 15 میاشتو کې د بهرنیو هوایي ځواکونو په مرسته 1303 عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې هغه کیمیاوي مواد له منځه وړل شوي دي چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د نشه یي موادو کارپو عباس فراسول نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې او نورې نړۍ د هیوادونو ګډه مرسته ضروري بولي. د زیاتوي چې ځینې هیوادونه له نشه یي موادو سره مبارزې ته په سیاسي نظر ګوري، ځکه نو د هر کال په تیرېدو سره د نشه یي موادو جوړول او قاچاق ډیریږي.
باید یک ارادی جهانی برای مبارزه با مواد مخدر
بود. باید لنشه مواد و سره د مبارزه په برخه کې نړیواله سیمه ایز او په ملی کچه اراده موجوده وي. خو له بده مرغه چې دا محل لنشه مواد و سره مبارزه کمزوري او د سیمه هیوادونو په کچه غختلې اراده نشته. دا محل د سیمه ډیری هیوادونو د نشه موادو له تولید او قاچاق سره سیاسي چلند کوي.
د افغان دولت د څلور کلن امنیتی پلان پر اساس باید له نشئی موادو سره د مبارزې پولیس خپل ټول پام د نشئی موادو د جوړولو کارخانو، زیرمو او د دې موادو د خرڅلاو مرکزونو ته واړوي چې په دې ډول بازارونو ته د نشئی موادو رسیدل را کم سي.
محمد ایاس تر نکوچ په نیمروز کې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د نشئی او کیمیاوي موادو د قاچاق په اړه راپور اوروه. اوس له نشئی موادو څخه د محتاجینو نړۍ ته ورځو. قاری اجمل سروری داسې یو معتادی چې ته درملنې وروسته اوس له ډاکټرانو سره د محتاجینو په درملنه کې مرسته کوي. قاری اجمل سروری د پلچرخي په زندان کې په نشو اخته سو، خو کله چې له زندان څخه راخوش سو څو کاله وروسته یې هم هیروین وڅکول چې اوس په جنګله کورختون کې کار کوي. زموږ همکار فرید حلیمی په دې اړه راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوته وړاندې کوي.
اجمل سروری اوس تر پل سوخته لاندې یا نورو چټلو ځایونو کې نشه نه کوي. د اوس په جنگله کروختون کې لبستری شو او معتادینو سره خپلې ګټورې تجربې شریکوي. قاری اجمل سروری لاس کاله مخکې هغه مهال په نشو اخته شو چې کله په پل شرخي زندان کې د محکمې لخوا د 15 کالو بند پریکړه واوریده. په دې شیبه کې یو بندي ملګری هیروین په دې پلمه ورکړل چې غمې سپک شي.
زمانه کې د قید سره ما محکمې سي فیصله کړم در غیاب ما او پارچې ابلاغ ما کومات
محکمې زما په غیاب کې حکم را باندې صادر کړ او د ابلاغ پارچې را کړه. زه د هغې شیبه اندېښنو او غم موتاد کړم. هغه مهال یو بندي په سیګریټو کې هیروین څکول. ما ته راغی بی ویل ولې دومره خفه یې. ما ورته وویل چې د ابلاغ په پاڼه کې په 15 کالو بند باندې محکوم شوی یم. هغه بندي یو سیګریټ راکړ، یو دود می وڅکاوه. ډیر تریخ او بی خوند و. لومړی ځلی خوند را نه کړ.
واقعیت خوشایند نه بود. البته دفعه اول برم
قاری اجمل د هیروینو یو دود موتاد کړ. د درې کاله په همغه زندان کې پر بندیانو خوراکي شیان خرڅول او له دې لارې به یې په اسانۍ سره هیروین پیدا کول. و کاله کېږي چې قاری اجمل له زندان څخه خوشی شوی او په جنګله روغتون کې تر درملنې وروسته د نورو معتادینو لپاره یوه غوره بیلګه ده. سردار یو معتاد دی چې له قاری اجمل څخه یې د نشې پرېښودلو په برخه کې ډیر څه زده کړي او وایي چې تر درملنې وروسته یې د قاری اجمل په مشورو عمل ونه کړ، ځکه نو بیرته په نشو باندې اخته شو.
ما یک دفعه دیگه هم با قاری صاحب جلسه گرفته بودم.
ما یو ځل مخکې هم د قاری صاحب د مشورې په غونډه کې ګډون کړی و. دوه کاله مې نشه نه کوله. قاری صاحب ما ته ویلي وای چې کله یې معتاد انډیوال ولید نو تر 12 ثانیو وروسته ځي ولاړ سه، خو ما د خبره ونه منله. هغه و چې بیرته په نشو اخته سوم او روغتون ته راغلم.
د
جنګلک روغتون معالجوي مرستیال سید مهدي شاه میرزاد هم وایي چې د قاری اجمل تجربې له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کوي.
هر معتاد کې دیده اجمل سروری را داخل شفاخانه ما ایره برش ولگو قرار دادیم.
هر معتاد چی پروختون که اجمل سروری گوری نو دزن لپاره یو ژوندۍ مثال گرنی. موک معتادینو تا ویلی دی چی دا اجمل سروری لتجربو چخه گت واخلی. دای پرده سربیره چی پروختون که زموک فنی کارکون که دی دا روختون تخنیکی کارونه هم کدی.
کارمند فنی ما هست که کارای تخنیکی شفاخانه را بپیش میبره.
پا افغانستان که خلق معتادینو تا دیره پس پک استرگ گوری. قاری اجمل ته هم په خوا خلکو په سپک سترګه کتل، خو اوس چې هم خپل نشه پریخي او هم له نورو معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په کورنۍ او ټولنه کې خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړی دی.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریدئ چې پر منځنۍ سپو سربیره پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلای شي. اوس ته محتاجونو د حج پر موضوع خبرې کوو. په افغانستان کې څه د پاسه 2,00,000 افغانان په مستقیم ډول نشه کوي. د دې محتاجونو ډېر برخه د حج له عبادت څخه بې برخې دي. دا چې د محتاجینو د حج په اړه د اسلام حکم څه دی، حج له محتاجینو سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، او کورنۍ څه مسؤلیت لري چې تر حج مخکې محتاجین علاج ته وهڅوي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نقل مولوي عطا الله فیضانی سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا چې ډیری محتاجین د حج غوندې یو مهم عبادت څخه پاتې کیږي، د اسلام له نظره څومره ضایع بلل کیږي؟
حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم د څه فرمایي چې اسلام پنځه بنایو دي، څلیغه جملې نه اخره بنه حج البیت من استطاع الیه سبیلا، څوک ستوان دی تک دی حج ولری پیغمبر به حج فرض ده. خو د حج فرضه کې شرط استطاعت ده، د استطاعت هم مالی ده هم بدنی ده. نو معتدین هڅه په دې پډور باندې رو دي، نو دوی خو د خپل لمونځ لاندې څه کولای، نو دوی حج به خینې څه کولای، دوی کسان چې دوی استطاعت نه لري او په دې باندې حج نه ده فرض. ا دې حج د اداینې مناسک فقط د نیم ورځې ده. په دې د نیم ورځې کې هو کله چې د حج مناسک ادا کړي ته دوی حج کیږي، دا چې خپل دوی معتاد شوی دي، دا خپل دوی لوی بدمرغي ده. نو هم دغه د دوی هغه مریضان دي، هغه معذور خلک نه دي، دوی یعنی برابر کوم عوارض دوی خپل مریضان شوی، دوی په خپل لاس خپل ځان په دې غضب اخته کړی ده. نو دوی هم مجازات په دنیا کې لري، هم مجازات په آخرت کې لري.
معتادین اکثره وخت یا نشوي او یا خمار وي، په دې دواړو حالاتو کې دوی نشي کولای شي هغه مناسک د حج په سمه طریقه باندې ادا کړی شي. په دې اړه د اسلام حکم څه ده؟
مناسک دی حج به هغه چا باندې فرضیږي چې هغه استطاعت ولري. دوی چې استطاعت لري او حج نه ادا کوي او خپل ځان اخته کوي په دې نشي مواد باندې، نو حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک چې توان دی حج د کولو لهر نگا ولري او دی حج نه کوي، نو دی له دنیا نه کومل کیږي، نو پروا نه کوي چې دی یا يهودي مرشي یا نصراني، یعنی په ایمان له دنیا نه نوځي. هغه څوک حج کولای شي او مناسک تر سره کولای شي او احرام تړلې وي، نو که چیرې دی احرام تړلې وي او بیا ځل ته دی حج مناسک تر سره کوي، خامخا چې بجې د مناسک کې لد سر نشي تو کې نه وي او هغه شاین نه بيزان ساتلې وي. کله فرصت کې چې د احرام تړي او مناسک تر سره کولې سد د حج کیږي، اما کله چې ابتداء په احرام تړلو نه پويږي یا احرام نشي تړلې یا غسیمه د حرم ته نشي ورتللې، نو معلوم ده د سد ته بیا نه حج ول کیږي او نه هم د مناسک تر سره کړي.
حج د موتا سره د نشي په پریخدلو کې سمرسته کول شي
کې څوک یو محتاط دومره چې په ځان باندې حاکمیت پیدا کړي چې د خپل په دې جریان د مناسک او د اداینې کې د ځان وساتي، نو حج کې دعا قبليږي. دولس ځای ډیر مهم نسل ته دعا قبليږي. د کدا دولس ځای د دعاګانې وکي او عزم متین ورکي، نو د کولای شي د خپل احتیاط ټول پریږدي. د حج د انسان معنویت قوی کوي او د الله پاک ته نږدې کیږي. د د معنویت قوی کیږي کله چې معنویت د قوی سو د منکرات ټوله په شمول د احتیاط د پریخودلې سي، او بل دا هم د دې څوک ولې سي په دې جریان دي ادا د مناسکو کې حد اقل یو څورز ځان وساتل د احتیاط نه په تدریجي توګه په مرور زمان کار کار د دې ټولو نه بنو ځان ساتلې سي او له دغه نه پاکي، او بل هم الته د زمزم او بډیره ګټه کوي په جریان د حج کې. د زمزم وبچکی د زمزم وبد د وینې ټوله تسپیکي او پاکوي خو په دین شرط سړي په دینیت وچکی.
د متادینو په باره کې د هغوی کورنۍ څه مسولیت لري چې بل اخره د هغوی درملنه وکړي او حج کولو ته دی واڅوي؟
د کورنۍ مسولیت دا ده چې دوی د خپل کورنۍ غړي باید دوی په تداوی کې باید زیار وباسي. کچیر کورنۍ د توان ولري او وس ولري، د کورنۍ خامخه باید چې د معتاد کس وهڅوي تشویق کړي حج ته بوزي. اگر څه په د باندې حج نه فرض، خو د کورنۍ کولای شي چې د په تداوی کې د حج د نقش په د باندې تثبیت کړي او له دوی فرصت نه دوی ګټه واخلي او کار واخلي، او کولای شي چې هم هغه فریضه په د باندې ادا کړي او هم د احتیاط نو وساتي.
په دې برخه کې د دینی علما مسولیت څه ده؟
ټولنه کې بعض خلک داسې اسلام معتاد نه تختی او لری ګرځي، حال دا چې هغه یو مرض ده که څوک وایي چې بمچي د خپل لوی ګناه ده. د علما مسولیت او مکلفیت هم دا ده چې د یغو په تداوی کې د یغو په بیرته ټولنې ته په سالم توګه تقدیمول کې دوی باید خپل مسؤلیت ادا کړي او خپل هڅې دی وکړي او کورنۍ تشویق دي ته چې په دغه طریقې سره د خپل معتاد د تداوی کې.
د اسلام له نظره یو اسلامي حکومت، یو اسلامي نظام څه مسؤلیت لري؟
په مقابل د معتاد کې د دولت مکلفیت دا ده چې هغه تداوی دی باید هر ژر تر ژر وکړي او د هغو مدارکو نه چې یا له هغو ادرسونو نه دوی د مواد ترلاسه کړي هغه لارې دی په بندې کړي، او یوغو لپاره د مجازات غوره کړي. هر هغه څوک چې د نشي پکې خرڅي، حکومت که چیرې اجازه وټاکي نو نور به معتادین کم وي.
د معتادینو د حج د فرضې په اړه مو له مولوی عطا الله فزانی سره زمرد همکار محمد ایاست مک مرکا وریده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر 2012 مزنی سپو خبريږي او واست خاطرې وردی. د پکتیا ویلات اوسیدونکو سید احمد لس کالو راهیس نشه کوي. د یوای چې ایران ته د مزدوري لپاره تللی وو، خو هلته لمړی په تاریاکو او بیا د شیشې په نشو اخته سو. سید احمد جاتوی چې تر نشه مخکې شکار جوړو، خو اوس لپشول ودلی او د نشه لګشت هم نسی پر کولای. دا چې سید احمد ولې په نشو اخته سو او د نشو عمل له څه ډولستونو سره مخ سوې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې خو باز دا وطن کې مکار و، بیا زه لوړم ایران ته. په ایران کې یو بل هلک و د کورونا بینیوله او استاز، بیا به دې ویل دې ته مچ پیتنه وکړه ته څنګه د به وشي مونږ د ټول استمونی خستګي مو خاتمه شي چې وی ویو هغه و چې بس مونږ یو دود وڅ کول اوس په نشه روږدي شو. بیا به مونږ دوبۍ ته تلو په دلیارو مو په مزل کړله، بس چې دا غلط تاریخ مو خوړل یم بوڅ کول بیا په لیار بيخي پیدونه نم کوم خطر سو سوالو او بيخي اره کم کوته چې ورمخته شو به مون سار تر سوالو. دوبۍ کې بیا م ډیر وخت یې کړلو شپږ کاله می تیر کړل، بیا مې هلته خوشی کړله. بیرته چې افغانستان ته راغلم دلته د مکرونیسی کې مو کار کړلو او دلته مو چپره شوی څواخ بیا دکانونه والا چې دلته مو بیا په تاریخ کو شروع خه کوي تاریخ کنه. بیا یو انډیوال و چې دم مشکل جوړوي د ګرمي او دا تاریخ چې څکاوي دم رستل چې کې ولې دغه کپیس نه چې وچوي موږ د بیروین خیل پډر دس زر کیږي. موږ چې کله اول دله چې دا خو رښتیا دم زر کیږي هغه و چې زه پډر متوت کړم. مخکې به چې متوت نه وم هلته هر کار مې کړی شو چې متوت شوم لکه یو ویده سړی بس هر څه نه ووتو. کله مو چې نشه شروع کړله او داتې بور مو ورودي لاس اویر کړلو ځکه چې هر سړی پیږي ته کې چې دا یو نشه یی ده. او کوم کار مو چې کړلو او په سلو پیسدو کې هغه بیا مونږ د نشې په حالات کې دیرش فیصده نه شو کړی ځکه چې مونږ چې کله خمار شو نشه به نه و نو بس هیڅ به نه و. خپله د محافظت دغه رقم ته کړی و چې سلو پیسدو کې یعنی شل فیصده کار یې کړلو. ایور دوس هغه خپل پردی اټول رنه پاتې ول غم خودی ټول رنه پاتې وا فقط هغه خپل هر څه واخ منیشې ته ټول ور کړای وو. زمو په مل به یو شل نفر یا دویش نفر وی دی غو ځون ته خرچه دی مو ځون ته خرچه وا. نور دا خبره بیا نشته د چې یا ز په مل ته کور وکم یا ز داس کور وکم چې سابوی مو په آینده کې په خاروشي بس هغه خپل نه چی غم به د سراوی اغه خپل ضروره غمه د سراوی چې زه د چیرته وایم چې زون زنه شاکمه یعنی لاس کوله بکیږي چې زه رین شیشې د شون می استعمال اوله مشره مې بچی دا او تم سمه پوری مکتب ویلې د اوس د حافظه قرآن دا یغه به موته ډیر واخوایله چې لکه ته مسخات چې جوړیږي ټوکی کوم مشکل وی یا د زړه کې فارق وی یا د مسخات ګردو کې یا نه کې زړه ځون د ته ختموم زړه د خپل بدن عذاب ډیر کوم غړي او ته ځون جوړ کا او زړه د خاتمه شم. دا ډیره جالبه خاطره ده مې لپاره.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاله له موږ سره په اړیکه کې شي. 0199 15 30 40 0199 22 55 او بیا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ www.facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهر کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسېدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مولوی شیرجان له خپلې کورنۍ سره یو ځای حج ته روان وي چې په لاره کې پولیس نیسي او حج ځنې پاتې کیږي. دا چې مولوی شیرجان ولې پولیس ونیو، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم مولوی صاحب.
وعلیکم السلام جمال خان، ستړی مشی؟
خیر یوسی مولوی صاحب، تم ستړی مشی؟
جمال خان خدای دې خیر کی، څنګه راغلی؟
مولوی صاحب زه خو تل تا ته د خیر لپاره راځم، خو نن مې یو ډیر ښه زیری درته راوړی دی.
څومره ښه دی، څه شی زیری دی؟
زیری دا دی چې ته به انشاءالله حج ته ځې.
نو زه خو پیسې نه لرم، حج ته څنګه لاړ شم؟
د پیسو غم یې مه کوه، پیسې به پیدا شي.
نو پیسې به له کومه پیدا شي؟
والے دا موږ د څه لپاره یو؟ زموږ ملا امام یې، اولادونو ته مو سبقونه وایي، د خدای لاره راښیي، پر موږ حق لري چې حج ته دې واستوو.
کاشکې داسې یو خواخوږی انسان پیدا شي چې دا کار وکړي.
بس مولوی صاحب دا کار دې په ما.
جمال خانه خدای پاک دې اجرونه درکړي.
مولوی صاحب یوازې ته نه یې، ستاسې ټوله کورنۍ حج ته استوم.
جمال خانه ته رښتیا وایې که ټوکې کوې؟
قسم دے کٹو کے کوم رختیا در تو ہے مولوی صاحب.
اللہ پاک خود جنتونه نصیب کا.
آمین. خ مولوی صاحب تو اس داسی وکا چ د کور د ټولو غړو لاس اکسونه او تذکری راکا، نور ټول کار زکو.
بس ز و تر سبا پر اکسونه او تذکری در ته برابر کم. تخ فلم هشت را سره زیو کنا.
نه ز نظم ما څو اجونه کړی دی، ختان دخنا مکوا. حالت زما یو دوست دی، خپل ځای او موټر لري، خ خدمت بری وکي.
دا کو به ډیر خوشی چلته او سوګ لار راوخی.
ز سبا د عربستان سیم کارت هم درته راوړم، کله چلته ورسیدی زمان دیوال زنګ درته وهی. حالت د ټول خط زما د دیوال په غاړه دی.
کور ودان، خدای دې ثوابونه روزی کی.
ز سبا احرامونه هم درته راوړم، حالت ډیره ګرمي ده، احرامونه جر جر خرینیږي. کله چې مو عمره وکړه زمان دیوال به نوې احرامونه درکی.
خیر دیوسی،
بزن وزم چې په بازار کې احرامونه درته رانیسم. ته تر هغه وخت پورې د تذکرو او عکسونو غم وخوره.
په غبرګو سترګو ورشه، الله دې جنتونه نصیب کا.
کا چیرې ځې؟ نه خیره،
حج ته ځم ان شاء الله.
ښه ښه، حج ته روانه یا؟
ولې ته مو نه وینې چې احرامونه مو تړلې دي؟
زما مستاسو له احرامو سره کار دی، نور څوک در سره دي؟
کورنۍ مې را سره ده، میرمن، لوڼې، زامن.
تاسو ټول دې خواته راشئ.
سمه ده قومندان صاحب، بچانو دې خوا راشئ.
ښه ښه، کاکا څه کار کوې؟
زه په یو جومات کې امام یم.
ښه، اوس داسې وکړئ چې ټول احرامونه لرې کړئ او خپل کالي مو واغوندئ.
قومندان صاحب تاسې څه وایاست؟ موږ هشته روان یو، که احرام لرې کړو دم را باندې وړي. مجبور یو چې د هر احرام لرې کولو له امله یو پسه حلال کړو.
حلال یې کړئ، ستاسې قاچاقبرو سره خو پیسې لږ نه دي.
پیسې د څه شي پیسې؟
د نشه یي موادو قاچاق کوي، بیا وایې چې د څه شي پیسې؟
دا څه وایې قومندان صاحب؟
موږ ته راپور راغلی دی چې تاسو هیروین په اوبو کې اچولی دي او بیا مو احرامونه په هغه اوبو کې خښته کړي دي او وروسته مو وچ کړي.
دا تاسې څه وایاست قومندان صاحب؟ زه ملا سړی یم، داسې کار به ولې کوم؟ د نشه یي موادو قاچاق خو حرام دی.
د نشه یي موادو قاچاقبران حلال او حرام نه پیژني.
قومندان صاحب زه د جومات ملا یم، قسم په خدای که زه قاچاقبر یم. زموږ د جومات یو خان راته وویل چې حج ته دې استوم، دا احرامونه هم هغه راکړل.
عایشه جانې؟
بله قومندان صاحب.
د دې ملا صاحب د کورنۍ د ښځو څخه رامونه خلاص کړه، لاسونه یې ور وتړه.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
قومندان صاحب قسم په خدای چې موږ بېګناه یو، موږ خوشې که.
چپچا ډېره خبرې مه کوه، دا بیا په محکمه کې وایه چې موږ بېګناه یو. لاسونه پورته که.
جمال خانه د خدای په عذاب اخته شي، خدای را خبر دی چې موږ بېګناه یو، خو ستا د لاسه په بلا اخته شولو. ما تا ته څه بد در رسولی و چې داسې ظلم دې راسره وکړه؟
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بل خبرونه پوری مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.